آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم او اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1400 نوی المریز کال د زمری یو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست دوهمې نیټې سره برابرېږي. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د طالبانو نوی مشر د ټولو طالبانو څخه د یووالي او اتحاد غوښتنه کړې ده. د عراق د کوردستان د سیمې مشر د کوردستان د کارګر ګوند څخه غوښتي دي چې د ترکیې د هوایي حملو له کبله دي د عراق د کوردانو د خاورې څخه ووځي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته رسیدلی دي.
په دې خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ: د نوو پروژو د جوړولو لپاره د ملي پیوستون له ادارې نه د خوست د ولس غوښتنه. سږکال په افغانستان کې د مخدره موادو تقریبا 1200 قاچاقبران نیول شوي دي او د روسیې له یو احتمالي نظامي یرغل نه د ژغورلو په خاطر په ختیځه اروپا کې د امریکایي قومندانانو نوی پلان. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ:
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د ټولو طالبانو څخه غوښتي دي چې یو موټی او متحد اوسي او جګړې ته دوام ورکړي چې افغانستان په بشپړ اسلامي دولت بدل شي. ملا منصور د اواز په یوه فیته کې چې پرون د شنبه په ورځ طالبانو خبره کړې ویلي دي چې موږ باید خپل اتحاد وساتو، موږ باید متحد اوسو، زموږ دښمن به زموږ په بیلوالي خوشاله وي، زموږ هدف او شعار د اسلامي شریعت او اسلامي سیستم نافذول دي او زموږ جهاد به تر هغو دوام لري چې دا هدف مو ترسره کیږي. منصور د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو د ملاتړ کولو په اړه وضاحت څرګند نه کړ. هغه وویل چې ټولې پریکړې او فیصلې باید د دقیق اسلامي شریعت په اساس وسی چې په هغه کې به جګړې ته د دوام ورکولو یا خبرو کولو پریکړې هم شامل وي. د طالبانو ځینو غړو ویلي دي چې د ملا منصور نږدې پلویانو په پاکستان کې هغه د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو د مشر په توګه انتخاب کړ او په دې کار کې د ټولو لوړ پوړو قومندانانو سره سلا مشورې نه دي سوي. منصور دا کوي چې ملا عمر د خپل ژوند په وخت کې دته د مشرۍ ټول مسؤلیت سپارلی وو او دا چې دی د ملا عمر اوامر او ماموریت ترسره کوي.
د عراق د کوردستان مشر د شنبه په ورځ د کوردستان د کارګرانو ګوند نوښتي دي چې د عراق د کوردانو د خاورې نه وځي، چې د ترکیې د هوایي حملو په وخت د ملکي وګړو د مجربلې مخه ونیول شي. د عراقي کوردستان جمهور رئیس مسعود بارزاني په یوه بیانیه کې ویل چې د کوردستان د کارګر ګوند باید خپل جنګیالي د کوردانو د سیمې نه وباسي چې د دې تضمین وشي چې د کوردستان ملکي خلک په شخړو او جګړو کې نه وژل کیږي. په بیانیه کې په ملکیانو باندې د ترکیې د هوایي حمله غندنه هم شوې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په نظر کې لري چې اضطراری حالات ته جواب ویل چټک کیږي. خبریال لیسا شلاین په دې اړه یو رپورټ راستولی دی چې اوس به واورو.
په درسته نړۍ کې د روغتیا په نړیواله ټولنه باندې انتقادونه له دې کبله وشول چې په لویدیځ افریقا کې د بولا د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې چټک اقدامات ونه کړل، نو همدغه اعتراضونه سبب شول چې اصلاحات راولي. د دغه ټولنې عمومي رئیسه ډاکټر اچانن وای د روغتیا نړیواله ټولنه په شپږو اصلي ساحو کې اصلاحات عملي کوي. دا وای:
First, the development of a unified program for emergency. Internally within the organization we are implementing
لومړی د اضطراری حالات لپاره د متحد پروګرام جوړول دي. زمونږ نه په دغه ټولنه کې د کارکوونکو د ځای په ځای کولو او د بین المللي منابعو د تنظیم لپاره داخلي طرزالعملونه چټکو چې هر استرالی حالات چټک جواب اوویل شي. موږ لا په خوا د استرالی جواب ویلو نتیجې په یمن، نیپال او د کوریا په جمهوریت کې لیدلې دي.
تاسو د خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ قاهرې ته ورسېده. نوموړی د جمعې په ورځ د منځني ختیځ او جنوبي ختیځ آسیا د 15 هیوادونو په سفر وتلی او قاهرې لومړی تمځای دی. د امریکا هغه خبریال چې په دې سفر کې د ښاغلي کیری سره ملګری دی وایي چې توقع ده هغه به د یکشنبې په ورځ د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري سره هم وګوري.
د یمن طبي سوي صدر اعظم خالد بها پرون د شنبې په ورځ د عدن جنوبي ښار چې نوې آزاد سوی دی د لنډ وخت لپاره وکوت. بها چې د یمن د جمهور رئیس مرسیال هم دی، د یمن تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی او رسل هغه د عدن کتلو ته ورځي چې د حکومت طرفدار قواو دغه ښار دوه اونۍ مخکې د حوثي یاغي شیعګانو څخه آزاد کړی دی. د بشري حقوقو فعالې اکشسي انجلینا جولي په یانګان کې د میانمار یا برما د روهینګیا د قومي اقلیت له ځینو غړو سره کتلی دي او یو نوی پل چې د باسفورس په ابنا باندې جوړیږي په نړۍ کې به تر ټولو پراخ پل وي او د اروپا او آسیا په نښلولو کې به یوه نوې ترانسپورټي لار پرانیزي. دا پل چې د ترکیه په استانبول کې تر کار لاندې دی د یوز سلطان سلیم یا جنګیالي سلطان سلیم په نامه یادیږي او هر ورځ په زرګونو کارګران او انجینران د هغه د جوړېدو په کار اخته دي. دغه ځوړن پل تقریبا 6 متره پراخ دی، اته موټر څنګ پر تیرېدلی سي او د اورګاډي دوه پټلۍ هم لري. د هغه اوږدوالی به 2 کیلومتره وي او 1.5 کیلومتر به د اوبو د پاسه غځېدلی وي. هغه به په نړۍ کې تر ټولو اوږد ځوړن پل وي چې د اورګاډي سیستم به هم لري. د دې پل کار په 2013 کال کې شروع شوی دی او ویل کېږي چې ټول لګښت به 3 میلیارډ ډالر وي. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د خوست د ولایت ولس د ملي پیوستون د پروګرام د ادارې نه اوختي چې نوې پروژې جوړې کړي. پام وکړئ په سیمه کې زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام په کال 2004 میلادي کې پیل شوی. مسؤولین وایي دغه پروګرام له مخې تر اوسه په دې ولایت کې نږدې 2000 د بیا رغونې کلیوالي پروژې تطبیق شوي دي. په دې پروګرام کې 100% مالی برخه د خلکو پر غاړه ده چې ویالې، سربندونه، پلچکونه، سړکونه، ژور څاګان، برېښنا کوټونه او د تورته نورې پروژې شاملې دي او انتخابي هم د خلکو په خوښه دی. د زیاتره سیمو اوسیدونکو په دې نظر دي چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې تطبیق شوي پروژې تر ډیره بریده ګټورې ثابتې شوي. دوی د دې پروګرام ګړندیتوب او لا نور پراختیا غواړي.
زه محمد امین ولسوال دوامنه لکه لختي جوړ شوی دی، ډنګي جوړ شوی دی، د انارباغ کې کوز دوامنده کې او د بار ست خلک کې لګل شوی دی. د زمې څه ته ای برګین پر مخ مخې دی، پړ نشته، لختي نشته، نلکې دوی درې کې وته لیدل کنه خلک رینه خوخت دی خو چکور وشي کنه یو ځوانون ویا کې مسروب شي.
نو مې ابيب رحمان ګرباز میش ګرباز منځک لال مادو دای بنا لري کنه میش ته جبر مې ولای شي ملي په وستندا کور ارته وکی کنه.
خو د ځینو سیمو اوسیدونکو بیا د یاد شوي پروګرام پر تطبیق شوي پروژو له دې امله انتقاد لري چې د کیفیت له پلوه کمزوري دي او څومره هیله چې دوی ترې لرله هغه سې نتیجه نه ده ورکړې. دوی له مسؤلینو غواړي چې د تطبیقیدونکو پروژو د کیفیت تر څنګ د ولایت د ټولو سیمو ترمنځ د پروژو د نوعیت او څرنګوالي انډول په نظر کې ونیسي.
همونوم غیر شاد نظر شکوټ اوسیدونکو برمې کورینه شوي دي، خو نیم بلا دی هغه کورینه شوي دي د شمسیه او چا لاس ور دي چا ته وانه درسدلی یعنی چې لا لاس مسخه کوی ته دوی ور کړی دي چې وی مسخه کوی لاس ور دي.
په همدې حال کې د خوست کلی پراختیا او بیا رغونې رئیس انجنیر محمد عثمان مهدی امریکا غږ ته ویل چې د ملي پیوستون د پروګرام موثریت په کتو سره غواړي دغه پروګرام نور هم پراخ کړي. هغه ویل هم داسه کال د صبری باغ تر ځای مساخیل ندر شکوټ ګربز او تڼۍ ولسوالۍ په 200 کلیو کې د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت کابو 603 پته د بیا رغونې پروژې تر کار لاندې دي. هغه وویل
د برنامه کې موږ مختلف نوو پروژې چې ندی دی ودونه دي، سربندونه دي، سرکونه دی هوایی پلونه دی کبلی پلونه چې موږ د سفر په اړه پورې کوو همدارنګه د اوبو شبکې دی چای عمیق دی او په لسها وزره خلکو ته د دغه ګټه رسیدلې
خو تریزایی سبری او باغ د دې ولایت هغه درې ولسوالۍ دي چې پوره دیار لسکاله د نام نه یو لامل د ملي پیوستن له پروګرامه محروم وي مګر د کلیو پراختیا رئیس وایي چې سږي حالته د پروژو کار پیل کړی دی همدارنګه انجینر عثمان مهیدی زیاته کړه چې تیر کال هم د یاد شوي پروګرام په چوکاټ کې د خوست په مختلفو سیمو کې څه باندې اتیا پروژې تکمیل او سیموالو ته یې لازمې اسانتیاوې برابرې کړې دي ملي پیوستون د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې په کال 2003 میلادي کې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو په مالي همکارۍ رامنځته شوی دغه پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بیا رغونې پر کوچنیو کلیوالي پروژو تمرکز لري ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نشې موادو سره د مبارزې اداره وای چې پولیسو پر روان کال کې د نشې موادو 1029 قاچاقبران نیولې دي چې څلور پکې لوی قاچاقبر دي په مکړه په دی اړه نور تفصیل په کابل کې زمنګ د خبريال ممتاز بهیر پر ریپورت کې
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وای د روان کال لپاره رئیس د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د نشې توکو 1029 لوی او واړه قاچاق کونکي نیولې او د قانون منګولو ته سپارل دي د کورنۍ او چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د عملیاتو عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار امریکا غټول په نیول شو کسانو کې سلور تن لوی قاچاق کونکي هم شامل دي چې د پولیسو په لسکسیزه لیست کې شامل او تر تعقیب لاندې وو
د 94 ټوله مو 4 نفر دزګیر کړی تر نګ از مناطق
په ديار لسو سلور نیوم کال کې موږ تر اوسه سلور کس نیولې دي سلور کس چې د هواد له مختلفو سیمو څخه دي له شمال څخه هم دي له سویل څخه هم دي او له لوی دي څخه هم دي د هغه کسان دي چې په ټونونو نشې توکي له هواد څخه بهر قاچاق کړی دي په خوښنۍ سره یو شمیر لوی قاچاق کونکي په هواد د نن ژوند نه کوي دوی په هغه سیمو کې چې د امنیت لپاره ورکه لوړ غواخ موجود دی د سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې دي د جنرال عبدالخلیل بختیار پر وینا هسي روان دي چې د روان کال په پاتې اتو میاشتو کې شپږ نور لوی قاچاق کونکي هم ونیسي د غراس خاغلی بختیار په کابل او نیمروز ولایتونو کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لستره لاستروړنې خبر ورکړ او ویل چې پولیسو په دغه دوه ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 15 کس نیولې چې غوښتل یې 2500 کیلوګرام اپین له افغانستان څخه بهر ته قاچاق کړي
په مقدار یک ټن مواد
زمو پولیس وتوانېدل چې 13 ورځې د کابل په دروازو کې یو ټن نشې توکي ضبط کړي په دې قضیه کې یو تورن شامل دی او یو بارونکو موټر هم نیول شوی دی د غراس 13 شپه په نیمروز ولایت کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس له نورو امنیتي پولیسو سره په مرسته په یو ځانګړي عملیات کې سلور کسونی ول چې یو نیم ټن نشې توکي قاچاق کول له دوی څخه یو لند کروزر ډول موټر او درې میله وسله هم ضبط شوی چې قضیه تر تعقیب لاندې ده د کورنۍ او چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت وای د نشې توکو د کشف او ضبط او د قاچاق کونکو د نیول لپاره په نږدې ورځو کې د افغانستان په کچه پراخ عملیات پیل کړي دا دغه موینیت د چارواکو پر وینا په کابل ښار کې د نشې توکو پرچون او عمده پلورونکو د نیول لپاره به هم ډیر ژر پراخ عملیات پیل کړي د کورنۍ او چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د معلوماتو لمخې د تیر کال د لومړیو سلورو میاشتو په پرتله سږ کال د نشې توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کونکو د نیولو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د مسکراتو جرمونو او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړیو سلورو میاشتو کې کشفي او امنیتي ارګانونو دغه مرکز ته 240 قضیې سپارلي چې ورکه 300 عمده قاچاق کونکي شامل دي د دغه مرکز د چارواکو د معلوماتو لمخې په 1993 کال کې دغه مرکز د نشې توکو د شاوخوا 250 قاچاق کونکو دوسیه سیړلي چې ورکه نږدې 40 تنه دولتي کارکونکي او درې بهرني اتباع هم شامل وو ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
محبت دی عبادت دی خوش موری ساتر شولان دی جنت دی ادی موری سادو آمی سرمایه دا زندگی دا مقدس یو امانت دی ادی موری پچنکی زلمی تشکرم پجڑاسم زلمی سپچی پپلو کم موشتی پاکی صدرو سکن پیدا کرم ستا پچنکی محبت دی عبادت دی خوش موری ساتر سولان دی جنت دی اگے موری ستادو آمی سرمایہ دا زندگی دا مقدس یو امانت دی اگے موری خاتل وختو کی چوک سلامت ندی چوک تر کور خدای خبر چی ورسی جی خلق سے مرغان مونو کی داری جی خدای دا سوری لسر لیری مکی دامی هر وقت یو منت دی ادی موری محبت دی عبادت دی خوش موری ساتر شولان دی جنت دی ادی موری ستادو آمی سرمایه دا زندگی دا سنگ
د ټولو رزي ستوماني سي د ماهر زما د ژوند ټول کدونه ستانه سیر سا زما د برخي خوشالي دي مبارک سا زنگون باندی سرکشش دم زرط وایم زحق شان یو ماشتم وای ستاپ غیشکی پناز نازدی پر تنگی لاز برا دیر کلو ستا خلوس یو صدا تقدی عدی موری محبت دی عبادت دی خوش موری ساتر سولان کی جنت دی اجے موری ساتو آمی سرمایہ دا زندگی دا مقدس یو امانت دی اجے موری
د روسي لخوا د کریمیا د ټاپو وزمه د نظامی شغالنه روستا متحده ایالاتو زیات کوخخ کړي چې څنګه روسیا وډاره چې د ختیځ اروپا د نورو ملکونو په لوري حرکت ونکي او نور سیمه ونسي. د امریکا غاک د پینټاګن خبریاله کارلا باب د امریکا د پوز د دوهمې تهاجمي قطې لقماندان سره مرکه کړې ده او هغه ورته مخکې له مخکې د روسیې د تهاجمي بریدونو د مخنیوي لپاره د امریکا د پوز د پالیسۍ په حقله توضیحات ورکړې دي. پام وکړئ رپورټ ته. په سلګونو امریکایي عسکر چې په بیلابیلو وسلو سنبال دي په زرګونو کیلومتره سفر کوي او د څو اروپایي هیوادونو نه تیریږي تر څو خپل ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او د قوت د ښودلو هدف دا دی چې امریکا د ناټو د متحدو هیوادونو مشرانو او اتباعو ته چې د روسیې له نظامي تیرې نه ډارېږي ډاډ او اطمینان ورکړي. د امریکا د پوځ د دوهمې تهاجمي قطې قومندان ډګروال جان مایر په دې اړه داسې وایي: دوی ډېر اندېښمن دي ځکه چې د کریمیا وضع یې ولیدله او ښه پوهېږي چې هلته څه پېښ شو او د یوکرین اوسنی وضعیت هم په سترګو ویني. د امریکا پوځ د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د استونیا نه تر جرمني پورې 2200 کیلومتره د خپل نظامي قوت د ښکاره کولو لپاره یوه تمثیلي ګزمه وکړه او د مې په میاشت کې د 350 کیلومتره نه زیاته لاره ووهله او په رومانیا کې دننه سفر وکړ. کاکا شوې ده چې سږکال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې به د امریکا د پوځ دوهمه تهاجمي قوه د زغرې لرونکو وسایطو سره یو ځای په ټوله جرمني د چک په جمهوریت سلواکیا او هنګري کې هم دا ډول تمثیلي ګزمې وکړي. د اروپا د امنیت د چارو کارپوهان وایي چې له مختلفو هیوادونو دغو نظامي قطارونو تیرول په اصل کې یو لړ پوځي تمریناتو چې هدف یې په دې باندې د روسیې د مشرانو پوهولو چې د ناټو د هیوادونو نه ځان لرې وساتي. واشنگتن کې د ستراتیژیکي او نړیوال مطالعاتو مرکز کارپوه هیډر کونلی په دې اړه داسې وایي: د دې ټولو تمریناتو او ګزمونو زموږ یوازینی هدف دا دی چې روسیې ته دا یو پیغام ورسوو چې دغه کار د کولو فکر دې هم حتی ونه کړي. په دغو اروپایي هیوادونو کې په زیات شمېر خلک د امریکا پوځ ته د ازادۍ د پوځ په سترګه ګوري. امریکایي پوځ هغوی د دواړو نړیوالو جنګونو په پای کې آزاد کړو. ډګروال جان مایر یو ځل بیا په دې اړه داسې وویل او همدا د دغو تمثيلي او نمایشي غزمو هدف ده ترڅو دوی ته ډاډ ورکړ شي چې امریکا آماده ده او څنګه چې دوی د ناټو تړون غړي دي مونږ هم غړي وو او تر کوم وخته پورې چې مونږ دواړه د ناټو تړون غړي وو هیواد به خوندي وساتل شي. ډګروال مایر وایي په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې هم ورته غزمې سرته ورسي. دغه امریکایي ډګروال زیاتوي چې د ناټو متحدینو ته ډاډ ورکول او د ناټو د تړون غښتلي کول د امریکا د پوز په اولیتونو کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د کابل او د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د نن د شنبه د پاره د سانتیګراد په حساب. کابل د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 9، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 20، قندهار لوړه 9 ټیټه 25، مزار شریف لوړه 13 ټیټه 14 درجه، غزنی لوړه 25 ټیټه 14 درجه، کندوز لوړه 9 ټیټه 19 درجه، خوست لوړه 15 ټیټه 20 درجه، اسدآباد لوړه 21 ټیټه 14 درجه، فیض آباد لوړه 10 ټیټه 20 درجه، گردیز لوړه 20 ټیټه 14 درجه، او په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 20 درجه سانتیګراد او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. د خبرونه په پای کې د دې سات خبرونو تاسو ته پام یو څه لپاره راوړم. د طالبانو نوې رهبر مولا اختر محمد منصور د ټولو طالبانو غوښتي دي چې یو موټی او متحد وسی او جګړې ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې په بشپړ توګه اسلامي دولت جوړ شي. مولا محمد منصور د اواز په فتا کې په یو فتا کې سب شوې چې پر دوشنبه پرسته طالبان خبر کړي هغه خپل وینا کې وای مونږ باید خپل اتحاد وساتو او متحد وسو، زموږ د خپل باز مونږ په بلوالي خوشاله شي، زموږ هدف او شعار د اسلامي شریعت او اسلامي نظام قانون نافذول دي او زموږ جهاد به تر هغه دوام ولري چې خپل هدف ته ورسیږو. د طالبانو ځینې غړي وای چې د مولا منصور نږدې ملګرو هغه په پاکستان کې د مولا محمد عمر په ځای باندې د طالبانو د مشر په توګه ټاکلی دی او په دې کار کې د نورو قومندانانو سره سلا مشوره نه ده شوې. د عراق د کوردستان مشر پرون د شنبه پر ورځ د ترکیې د کوردان وغوښتل چې د عراق د کوردان له خاورې نه ووزي تر څو د هوایي حملو په وخت د ملکي وګړو ژوند خوندي شي. د عراقي کوردستان جمهور رئیس مسعود بارزانی د دفتر په یو بیان کې ویل شوی دی چې د کارګرانو ګوند باید خپل وسلوال د کوردان د سیمې نه وباسي. په بیان کې په ملکیانو باندې د ترکیې د هوایي قواو د حملو غندنه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پر ورځ د مصر پایتخت قاهره ته ورسېده. هغه د جمعې پر ورځ د منځني ختیځ او جنوبي ختیځ آسیا د 15 هیوادونو په سفر باندې وتلې او قاهره لومړی سمځای و. د امریکا هغه خبریال چې په دې سفر کې د ښاغلي جان کیری سره ملګری دی وایي چې توقع ده نن د یک شنبه پر ورځ به په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري سره وګوري. د یمن تبعید شوی صدر اعظم د یمن د تبعید شوی حکومت صدر اعظم خالد بهاب پر نشنبه پر د عدن جنوبي ښار چې د حسینو د قبضې نه آزاد شوی دی لنډ وخت لپاره وکتل. او د بشري حقوقو یوې فعالې انجیلا جولی په یانګان کې د میانمار یا برما د هینګا د قبیلې د اقلیت غړو سره کتلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو زموږ د همان انسان تاسو پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیدي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماقام په بجو به ساسي په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.